دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
ویان سید سلیمان شاه د کابل د خیرخانه کوتل په سیمه کې د موټر بم په چاودنه کې طالبانو او ملکیانو دواړو ته تلفات اوښتي دي. چاودنه پرون ماسپښین په محلي وخت 15 بجې د خیرخانه په کوتل کې واقع د 12مې ناحیې د ریاست د ودانې سره څیرمه وشوه. یو شمیر عیني شاهدانو وویل چې د حملې هدف د طالبانو امنیتي ځواکونه وو. د کورنۍ چار د وزارت ویان عبدالنافع ټاکور وای چې په پرونی 14 کې درې تنه ملکیان وژل شوی دي او درې تنه نور ټپیان شوی دي. نو موږ ویل چې بم په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای ایښودل شو. یو عیني شاهد د خپل نوم د نه ښودلو په شرط امریکا غږ ته وویل چې د 14 اصلي هدف د طالبانو د امنیتي ځواکونو د موټرو یو قطار و چې د بګرام په نظامي اډه کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو د لومړۍ کلیزې لمانځلو په مراسمو کې له ګډون کولو نه بیرته د دغه کوتل په لاره باندې کابل ته راستنېدل. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د بخنې نړیوال سازمان یا امنسټی انټرنیشنل په خپل یو تازه ریپورت کې چې پرون د 4 شنبه پورز د اگست په 1 د 10 خبر کړي ویل دي چې ترکیه او ایران ته دا وختلو د هڅو په دوران کې په لږونو افغانان د ایراني ځواکونو په ډزو کې وژل شوی دي. د بخنې د نړیوال سازمان په دې اوږد ریپورت کې د ایران او ترکیه ځواکونه تورن شوی دي چې څو واره په زور او جبر خپل هواد تازه هغو په سلهاو افغانانو د دیکا کولو هڅه کړي چې د سیاسي پناه د خستلو په غرض ایران او ترکیه ته مخه کړي وه. وای چې ایرانی ځواکونو په ناجایز او غیر قانوني توګه په څو مواردو کې د ژوندیو مرمیو په وسیله کډوالو باندې ډزې کړي دي چې د سرحدي دیوال او فولادي پنجرې نه د وښتو کوشش کاو. د نوموړې مؤسسې د مهاجرینو او کډوالو د حقوقو د څانګې په لټون کې میرمن ماری فرستیر وای چې هغه له 4 او 1/2 افغانانو سره په هرات کې د مرکو پر اساس دا ریپورت تیار کړی دی چې له ایران نه بیرته خپل هیواد ته راشړل شوی. نوموړې د دغه کسانو له قوله وای د ایران او ترکیې ځواکونه له موږ سره د انسانانو په څیر رویه او تعامل نه کوي. د طالبانو حکومت پرون د 4 شنبه پورز تیر کال په همدې ورځ افغانستان نه د امریکایي عسکرو د راوتلو لومړۍ کلیزا بګرام په نظامی اډه کې د ځانګړو پوځي مراسمو په لړ کې ولمانځله. د طالبانو رهبر مولوي هبت الله خونزاده په خپل پیغام کې پر نړیوالو باندې غږ وکړ چې د افغانستان په وړاندې د یو معقوله پالیسي غوره کړي او د افغانانو د ارادې احترام دی وکړي. د باختر خبری اژانس ریپورت ورکړي چې په مراسمو کې په کابل کې د چین، روسي، ترکی او پاکستان ډیپلوماټانو هم ګډون کړو. د طالبان حکومت د 4 شنبه ورځ عمومي رسختي اعلان کړې و. لوتل نه مخکې د بګرام نظامی اډه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قرارګاه و. د افغانستان بانک ویل دي چې له خارج نه ورته $40 میلیون رسیدلی دي. افغانستان په متحده عربی اماراتو کې د کرکټ د جام د آسیا په لوبو کې بنگلاديش ته په 2 وکټونو باندې مات ورکړه. تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. په پاکستان کې د ناڅاپي او بیرحمانه سیلابونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 1,160 ته لوړ شوی دی او دغه هیواد په 4 واړو صوبو کې 3 میلیونه خلک بې ځایه شوي دي. خیبر پختونخوا په صوبه کې په سیلابونو کې تر ټولو زیات تاوان د 400 زلې او د 200 درې ته اوښتی دی. د موسم د اټکل ادارې په راتلونکو 4 ورځو کې د پاکستان په مختلفو برخو کې د لا زیاتو تباه کوونکو سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. له بلې خوا پاکستان ته د نړۍ له مختلفو هیوادونو نه د عاجلو بشري مرستو رسیدل پیل شوي دي. ایران وای تر څو چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره دغه هیواد په اټومي بټیو کې د یورانیمو د غنی کېدو په اړه خپل پلټنې ختمې نکړي، ایران به 2015 میلادي کال د اټومي توافقنامې د وړاندې کولو لپاره له سره مذاکرات ونکړي. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم یار لپید ویلي دي چې ایران د اټومي بم جوړولو ته خورا زیات ورنږدې شوی دی. د ام اس ان بي سي تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې د متحده ایالاتو د عدلی وزارت په دې غور کوي چې آیا پخوانی جمهور ډانلډ ټرمپ په غیر قانوني ډول په خپل شخصي بانډا مار الاګو کې د حکومت د محرمو او فوق العاده محرمو اسنادو د ساتلو په جرم رسمن محکوم او محاکمه کړي او کنه. د نیویارک ټایمز رسپانې د عدلی د چارو خبریالې کیټي بینر د سه شنبې په ورځ ریپورت ورکړ چې د ډانلډ ټرمپ لخوا د یو لړ فوق العاده محرمو اسنادو د ساتلو تفتیش د عدلی وزارت لیو پیچلی بے سابقې ازمایښت سره مخامخ کړی. که ټرمپ محاکمه نه کی ممکن چې د قانون د حاکمیت په اړه له ځینو خلکو سره شکوک پیدا شي. ټرمپ په احتمالي ډول د عدلی وزارت د تحقیقاتو د پیل کېدو نه مخکې د فلوریډا د ایالت د لوی څارنوال پخوانی حقوقي مشاور کریس کایسی د خپل مدافع وکیل په توګه نومولی. په کانګرس کې د ټرمپ یو شمیر نږدې ملاتړ کوونکو خبرداری ورکړی دی کله نوموړی د عدلی د وزارت لخوا محاکمه شي ممکن چې خلک راوځي او شر او فساد به جوړ شي. خو په خپل د متحده ایالاتو لوی څارنوال چې د ټرمپ د محاکمه کولو او یا نه محاکمه کولو د حکم د ورکولو قانوني صلاحیت لري په دې اړه څه نه دی ویلي. د موسم د اټکل ادارې د متحده ایالاتو په لویدیځو برخو کې د ګرمۍ سوزونکي څپې د راتګ اټکل کړی دی. د موسم د اټکل ادارې اکیو ویدر د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په یو ګڼ شمېر لویدیځو ایالتونو کې به ګرمې څپې بیرته راستنې شي. د پخواني شوروي اتحاد وروستی مشر میخایل ګورباچوف چې په افغانستان کې د روسیې د لس کلن نظامي اشغال په وروستیو کلونو کې د کرملین مشري په غاړه لرله د سه شنبې په ورځ د یو نوي کلونو په عمر د مسکو په یو روغتون کې له یو اوږدې ناروغۍ وروسته مړ شو. د متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش په شمول د نړۍ یو ګڼ شمېر سیاسي مشرانو د ګورباچوف په مړینه باندې خپل خپګان څرګند کړی دی. د انټرفاکس خبری اژانس د مسکو د مرکزی روغتون د سرطبیب له قوله رپورټ ورکړ چې ګورباچوف له ډېر وخت نه په یوې جدي ناروغۍ باندې اخته و. هغه د 1964 او 1970 لمریز کلونو ترمنځ د پخواني شوروي اتحاد واکمن و. د رویټرز خبری اژانس د سه شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې چارواکو د چین د جنوبي پرنفوسه ښار ګوانګژو په شمول په ګڼ شمېر غټو ښارونو کې د کورونا د کوډنس اوبا د نوې څپې د راتګ له امله له سره د خلکو په ګرځېدو باندې قیودات لګولې دي. ګوانګژو نږدې 40 میلیونه نفوس لري. په داسې حال کې چې د سلیمان د ټاپوګانو حکومت دغه هیواد له بندرونو نه د امریکا د سمندري پوست کښتیو ته د تیرېدو د اجازې ورکولو نه انکار کړی، د هند او پاسفیک د سیمې هیوادونه د چین او متحده ایالاتو د متضادو ګټو ترمنځ ګیر شوي دي او زیار باسي چې ترمنځ یې موازنه برابره کړي. او د برازیل د امازون د ځنګلونو د قبایلو یو وروستی غړی چې په خپل ژوند کې له ځنګل نه د باندې هیڅ قدم بهر نه ویښي او یوازې ژوند کوو د سېشنبې په ورځ د شپېتو کلونو په عمر مړ شو. هغه د تنارو د بومي قبیلې غړی و. ویل کېږي چې هغه د پاپایا په میوه د جوارو په وږو او د ځنګلي مچیو په شاتو باندې ګزران کوو. د هغه د کورنۍ تقریبا ټول غړي د 1970 میلادي کلونو په لسیزه کې د امازون د ځنګلونو د چارتراشو قاچاقبارانو او د قیمتي غمو د سوداګرو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو. هله د چی خبرونه تر پایه واوري. لومړی به دا رپورټ واوري چې د طالبانو حکومت د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې له افغانستان څخه د وروستیو امریکایي سرتیرو د وتلو لومړنۍ کلیزه د بګرام په هوایي ډګر کې ولمنځله. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه دې ورسره د خبرو او تفاهم لپاره ستونزې حل کړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي بګرام په تیرو دوو لسیزو کې سمبولیک ارزښت لري، ځکه چې خو طالبانو د بهرنیو ځواکونو د وتلو د ورځې د لمانځلو لپاره غوره کړی و. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورټ راستولی.
د طالبان حکومت د چهارشنبه په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي وروستیو سرتیرو د وتلو لومړۍ کلیزه د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د بګام په هوایي ډګر کې پوځي رسم ګذشت هم پکې شامل و ولمانځله. د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خود هم په دې مناسبت په پیغام کې په نړیوال یو ځل بیا غږ کړی چې د طالبانو حکومت په وړاندې دي معقول سیاست خپل کړي او د افغانانو د ارادې احترام دي وکړي. طالبانو مشر په دې پیغام کې ویلي چې د تیرو شل کلونو تجربې د راتلونکي لپاره ښه لارښود کېدی شي. مولوي هیبت الله خود په خپل دغه پیغام کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان خپلواکي راځي تمامیت او د ملت خود ارادیت ته په درن سترګو وګوري. د امریکا متحده ایالاتو د سرتیرو روسي ډله د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په 18مه د افغانستان څخه ووتله چې په دې سره په دغه هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د بګام په هوایي ډګر کې جوړ شو مراسمو ته په وینا کې پرته له دې چې کوم چا یا کوم هیواد نو واخلي ویل چې کوم چا چې افغانستان شل کاله اشغال کړی و بیا هم دې هیواد ته مشکلات پیښ کړي.
تاجرات یې پر لګولي دي، تبلیغ هم دا کوي چې په افغانستان کې لوږه ده، نو خو لوږه تاره وستلې ده، پر دې ملک چې بندیزونه لګولي دي چې د دې ملک د مسکنت یو شی یې درلود هغه تا بند کړي دي. کوم شی دی د نیستۍ چې عمارت دغه سره راغلی دي؟ ته چې وو چې هستي و نیستۍ چې د ځانه سره وړې ده ولاړه، ملت ته دې څه شي پرېښو؟ یې پلا بندیز پر لګي، هېڅ شی وجې مظلوم ولس ته نه پرېږدي. خو بیا د شا د خوا دا خبره هم شکي چې افغانستان 15 میلیونه نفوس د لوږې سره مخ، سبحان الله، یې پلا یې ټکیي بیا تهدیدی بیا پیغورونه مور کوي. په دې کوشش کې دي چې د امارات پر مسؤلینو اوس بیرته بندیزونه ولګوي، پلیسو کې تور سپین لیس کې سره واچي.
ملا حسن اخوند نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې شته سوز دي خبرو او تفاهم حل.
دا خبره هم کوي چې افغانستان قرار قرار بیا وهغه تاریکي تورګردي چې دا څو کال مخکې و، بیا به د پلانیانو کوري، بیا به د پلانیانو کوري، بیا به د خو ته کوشش کوي ولې لار بنده، ولې پر خلکو بندیزونه لګیا، ولې خلکو ته دغه پیښه؟ خو څه مشکل چې زما سره لري، زما سره راسه په تفاهم حل. که ته کوشش کوي چې ټولې لارې د افغانستان پر اولس بنده یې، بیا دا نارې وایه، نو خو ته کوشش کوي چې د جمل کسه یو جزیره جوړه یې، بیرته ورچل وایه چې بیرته چې نه رابطه څوک ورسره کوي، نه یو څوک د باندې وتلی شي، نه یو څوک پرده که د چا سره تفاهم کولی شو، اته په تورلس کې بندیزونه چې داسې وتای، اقتصادي ورپه صفر کې کړی دي، بانکونه دي ورپلچ کړي دي، څوک نور پرېږدي چې په مکو کې نو کوشش کوي، ته کوشش کوي چې دا ملک بیرته هغه تاریکۍ ته ته ورځي.
ملا حسن اخوند ویل چې دوی هر چا سره څراغ اندازې تفاهم ته چمتو دي چې د اسلامي شریعت اصول سره په ټکر کې نه وي. د طالبان نو په د بګام په وی دګر کې د دې ورځې په مناسبت په وزیر اسمي ګذشت مراسم هم تر سره کړل. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق پرهادي امریکا غا شر اړیو ته ویل چې د بګام هوی دګر افغانستان کې د بهرنی ځواکونو د حضور پر مهال یو سمبولیک ارزښت لري. هغه ویل چې پر افغانستان باندې د اقتصادي بندیزونو غیزي پر عام خلکو هم ډیر زیات دي.
بله، ای درست است کې
کاغلی پرهادي ویل دا سم ده چې بندیزونو د طالبانو په غړو سایبر په حقیقت کې د افغانستان د اقتصاد ته هم ډیر زیات زیان اړولی دي. طارق پرهادي طالبانو په درې سولو زرا ملا حسن اخوند د سرګندونو په اړه چې نړۍ طالبان حکومت په منځوي کولو سره د حکومت په خوانیو پالیسی خپلول تر باسي ویل شي، د دې په نظر امریکا باید اقتصادي بندیزونه ته ولاره پیدا کړي
به خاطر کې اول خو امریکا رفت.
خغلی پر هدی ویل د دې لپاره چې اوس خو امریکا لاړه، اته دیش نه دیش میلیونه خلک افغانستان کې پاتې دي، باید یو خژوند او اقتصادي وضعیت ولري، بیکاری نه وي، ځوانان کار ولري، او په دې برخه کې بندیزونه منفي اغیزې لرلي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون پر مهال د بګرام هوایي ده د ځواکونو تر ټولو لوی پوځي اډه وه چې په زرګونو امریکایي او ایتلافي سرتیري پکې دیرو.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. دا اگست یو درشمه چې د سومبلی له نهمې سره سمون خوري، د افغانستان څخه د وروستي امریکایي سرتیرو د وتلو لومړی کلیزه وه. په همدې تړاو د سه شنبه په ورځ د واشنگتن د ویلسن پر څیړنیز مرکز کې د دغه مرکز او د امریکا جغ په کوربتوب د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت د ارزونې په مخه یو بحث جور سوی و چې تفصیلې په دې راپور کې واوري.
وخت د طالبانو د رسیدو او د افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو د کال په پرکې دو سره شنونکي او پخوانی افغان چارواکي د تیر جمهوریت نظام د پرزیدو لاملونه بیلابیل ګڼي. په کابل کې د امریکا د سفارت پخوانی مرستیال ایرل وین وای په افغانستان کې د امریکا شل کلن حضور ته په کتو سره له دغه هیواد د وتلو ستراتیژي کامیاب نه و. هغه زیاتوی که څه هم نړیواله ټولنه په طالبانو باندې ډیر نفوذ نه لري، خو بیا هم باید د افغانستان خلک یوازې پرې نه خودل شي او له دوی سره د تعامل لپاره باید یو نوې لار پرانستل شي.
د ډیر کم نفوذ له درلودلو سره سره مونږ مسؤلیت لرو چې په دې معنا چې مونږ باید یو نوې لار پیدا کړو چې په تعامل کې پاتې شو. د نړیوالې ټولنې د هغو غړو ترمنځ چې د افغانستان خلک ښځې او د بشر حقونه ورته اهمیت لري باید یووالی موجود وي. د خپل نفوذ په اندازه باید هڅه وکړو چې له افغانستان سره مرستې دوام ولري چې وکولی شو طالبان د هغوی د ناسمو کړنو په وړاندې مسؤول او ځواب ورکوونکي وګڼو.
دغه پخوانی امریکایي ډیپلومات د دوهې په تړون نیوکه وکړه او زیاته کړه چې متحده ایالاتو له طالبانو سره یو سند لاسلیک کړ او په ضعف یې تطبیق کړ. په ورته وخت کې یو شمیر پخوانی افغان چارواکي کورني لاملونه او د یووالي نشتوالی د تیر نظام د راپرزیدو عمده دلیل ګڼي. د افغانستان د ښوونې پخوانی وزیر رنګینه حمیدی وایي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان سیاستوالو ترمنځ ډیر جدي سیاسي اختلافات موجود وو. د نوموړي په خبره تیر کال د نظام د سقوط دلیل د ټولنې د بیلابیلو قشرونو ترمنځ د یووالي نشتوالی وو.
افغانستان
له بده مرغه په تیرو شلو کلونو کې افغانستان له سیاسي نظره په بیلابیلو ګټو او ډلو ویشل شوی و. دغه ستونزه حتی د ښوونځي په سکتور کې چې یو خدماتي سکتور دی هم موجوده وه. مونږ یو ګډ ټګلوري نه درلود او د یو ملت په توګه مونږ واقع نه پوهېدو چې په کوم لوري روان یو.
د افغانستان د پوهنې یو بل پخوانی وزیر میرویس بلخي وایي طالبان د افغانستان لپاره یو اوږدمهاله ستراتیژي نه لري او د رسمیت پیژندنې لپاره د دوی علاقې ته د شک په سترګه ګوري.
زه طالبانو ته د یوې منظمې ایدیولوژیکې ډلې په توګه نه ګورم، د داسې یوې ډلې په توګه چې افغانستان او د افغانستان خلکو ته یو اوږدمهاله اجنډا ولري. د طالبانو مشرتابه په یوه وروسته پاتې اقلیت پورې تعلق لري. هغوی دغه د لږ ارزښت لرونکي فرهنګ له خپلې سیاسي ایدیولوژۍ سره مدغم کړی دی چې دغه کار د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په وړاندې د دوی د مخالفت لامل شوی دی.
د بلخی په خبره طالبان واحد مشرتابه نه لري او په څو ډلو ویشلې دي چې هر ډلې خپلې اجنډاوې او موخې لري. هغه زیاته کړه طالبان له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اوس هم اړیکې پالي. مومن خان واحدی، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پټ چنل کې اوریدلای شي. لمال تیامو د تل پشان مننه.
قدرمون اوریدونکو، د هیومن فرس غیر دولتي ادارې مشر سیف الله روف وايي تیر کال د تخلیه په بهیر کې چې باندې یو سلو شل زره کسان له افغانستان څخه استل سوي چې لږ تر لږه شپږ او یا زره کسان په متحده ایالاتو کې مش سوي دي. شغل روف چې د تخلیه په برخه کې کار کاوه د تیر کال په دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو سلو پنځو ورځو لپاره زنداني سوي هم و. وایي چې لا هم شاوخوا سل بهرنیان د طالبانو په بند کې دي.
تاسو د پنځلسم د اګست نه وروسته چې تیر کال وو د تخلیه په بهیر په جریان کې په افغانستان کې وي اول ته د طالبان لخوا بندي وي. لومړی کولیدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو ولې هلته په بند کې وي، اولې بندي وي د طالبان لخوا.
خیر بار باندې افغانستان ته لاړم په دسمبر میاشت کې. طالبان د ما هوټل ته راغلل او بدون د هیڅ وجه نه هیڅ ماته معلومات هم رانه کړل او ماته ویل چې موږ تا نه یو څه سوالونه لرو، یو څه پوښتنې درنه کوو، موږ ته یو څه راپور راغلی ده د تا په باره کې، موږ تا بیا یو او هلته درنه یو څه پوښتنې کوو او بس بیا موږ بیرته پرېږدو، هیڅ مشکل نشته.
نو بیا څونه وخت هلته په بند کې وي طالبان سره؟
تقریبا درې نیمې میاشتې، یو سلو پنځه ورځې هلته د طالبانو سره بند کې وو او دا ټول وخت چې زه هلته هغوی سره په بند کې وم ماته هیڅ جواب نه راکاو سې زه ولې بولې وام.
حسن، تاسو په زندان کې آلته څو لیدل او نور مو څو لیدل چې په بند کې پراته وو طالبان سره او چې لا هم په بند کې دي؟
افغانان پکې ډیر ول، تقریبا 20 نفر موږ سره ول. اول چې زه کله لاړم بیا زیاتېدل کرا کرا نور هم راوستل نو او کله بیا نور بل ځای ته بول مونږ چې دا کوم ریاست کې و دی ریاست پنجاوی د ریاست استخباراتو پنځم پنځوسم ریاست دی بیا به سي کله خلک هلته راوته دی جنه بیا ریاست څلوېښت او نواد نوي ته به بول دغه ځای نه دغه هلته به ډېر کم وخت و خو ډېر افغانان راوستل زیاتره پکې انداز سابقه دولت خلکو عسکر وو پکې او زیاتره خلک یې په دې تور باندې راوستي اوسې دوی د هغه سره د کوم نوی هغه څه شروع سوی ده د شمال له طرف نه ان آر اف یا د نیشنل
مقاومت جبهه
مقاومت جبهه په نوم باندې ډیر خلک راوستل
وازی د کسانو په اړه څه نه وایي چې د سره څو د باندې کې او سیزینه وخت د طالبان د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم کله چې په نړیوال کانفرنسونو کې خبرې کولې دوی چې هیڅوک سیاسي بندي نشته په اصطلاح په ځغړ دی دا مسایل یاد کړی دي
او خپلته کله زولم شپږ نفر نور برتانویان هم ول او هغه ته هم سیاسي بنديان ویلې خپل د وزارت خارجه او خاص کرامي خان متقی کوم دی هغه دومره ډیر معلومات خپل هم نه لري د افغانستان نه خاص کر دی ریاست د سفارت ریاست نه دومره معلومات نه لري
بندنه پاړه یادونه وکړه په مجموع کې اوس طالبان سره څومره کسان بهرني ادب په بند کې چتا سو سره په جریان کې هستي مخکې هم رپورټونه خبر شي او چتا سو یو امریکایي ادب را خوشی کړی واله بند نه
او بالکل اوس هم خارجي بنديان د طالبانو سره ډیر دي بعضي هغه بنديان چې د غوي ز دلته ذکر نسم کوي چې هغه د طالبانو په بند کې دي خاص کر یو بندي چې هغه د تقریبا 2.5 کال نه غوي سره بندي دي مارک فریرکس چې هغه یو امریکایي اتباع دي هغه له دوی سره بندي دي او دا خو ک امیر خان متقی وایي چې سیاسي بنديان نشته نو هغه ولی بندي دي هغه تقریبا 2.5 کال نه بندي دي او دا یو سیاستره سي هغه نیولې و په جوزجان کې په دې تور باندې نیولې و چې افغانستان ته به قانون راغلی و خدایغي مور پلار افغانان ول او هغه د خپل مور پلار په اسناد باندې افغانستان ته تللی و او نور هیڅ کوم جرم نه درلود هغه بوله او تقریبا لس ورځې هغه د خپل دندې د استخبارات او ریاست سره په جوزجان کې بندي ولا بیا هغه مونږ وکړلې سوچا خلاص کو او بیرته کابل ته انتقال کو د کابل نه بیا دوبۍ ته او دوبۍ نه امریکا ته او اوس د مونږ د راپورونو په مخسر تقریبا سل خارجي بنديان دي چې طالبانو سره اوس هم په بندیخانو کې بندي دي په دې سلو کې ایرانیان دي پاکستانیان دي بعضي اروپایان دي د سریلانکا خلک دي پکې او کاناډایان دي او یو څو پکې امریکایان هم شته دي او نور خارجیان هم پکې شته دي خو هغه د امریکایانو چې هغه دی یو څو دي چې هغه نومونه نه سم اخیستل ځکه چې فعلا هغه هغه ته نه دي معلوم رسنیو ته نه دي معلوم دا غي نومونه
مرتضی دړخونه بیلابیل دریزونه
تاسو دا منئ چې دا ټول تنظیم مدیریت پاکستان وکړو سمه ده
پاکستان فرنٹ لائن او باقی چې پاکستان کړی وي د کې شک نشته دی لیکن په دې کې ایران هم شامل او په دې کې مغربي
بالکل
ټول شامل او هم په خصوصا
د سپیناوی ټول مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا رادیکالایزیشن یا د افراطیت د دې سیمه ته دا یو پروژه یو لوی پروژه د دې پروژې یو لوی برخه پاکستان او پاکستان پاوز په ټیکه وکړه
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ باندې
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د پخوانی شوروي ورستي جمهور رئیس میخائیل ګورباچوف د سې شنبه په ورځ مړ شو د ګورباچوف په مړینې د نړۍ ډیرو مشرانو خپل د خفقان او خواشینی مراتب وړاندې کړل د امریکا ژ خبريال مايكل براون په خپل رپورت کې د څو لمړنیو عکس العملونو یادونه کړې
میخائیل ګورباچوف یو نوی کلنو چې د سې شنبه په ورځ یعنی د اگست په 13 مړ شو هغه د یو مهربان او لوی رهبر په توګه یاد شو چې خپل هیواد یې د ولسواکۍ پر لور سم کو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو اعلامیه کې ویل ګرباچوف د یو فوق العاده لرلیک لرونکو شخصیتو. بایدن ویل د شوروي د یو رهبر په حیث هغه د امریکا د جمهور رئیس رونالد ریګن سره په ګډه کار وکړ چې د دواړو هیوادونو اټومي وسلې کم شي. د ګرباچوف د همکارۍ لامل د اټومي بم لرونکو هغه په زورګونو وسلې لري کړل شوې چې اروپا ته ګواښ ګڼل کېدلو. دا موافقه په 1980 میلادي کال کې د ریګن سره د منځني واټن اټومي ځواک په نوم لاسلیک کړه. په 1980 کې ګرباچوف په افغانستان کې د شوروي لسکلنه جګړه پای ته ورسوله چې د لیونټ بریژنف په وخت کې پیل شوې و. د استرالیا د خزانه وزیر وی ګرباچوف د نړۍ یو مهم رهبرانو.
نن د نړۍ یو ډیر مهم رهبر سترګې پټې کړلې. هغه په یو سخت حالت کې ډیر مهم شخصیت وو. هغه داسې وخت کې چې نړۍ د جګړې او بنبست په حالت کې و، هغه د سولې او ممکنه لارو چارو یادونه کوله. هغه د زړورتیا او لرلید سرګنده بیلګه وه، او هغه داسې یو مثال و چې وښیي د یوې جګړې پای ته رسول تر پیلولو زیات جرأت او زړه غواړي. او د هغه دا ډالۍ زموږ په معاصره نړۍ کې ډیر د پام وړ ده. په شلمه پیړۍ کې د تاریخ داسې هیڅ پاڼه نشته چې هغه د پکې یو مهم نقش نه وي لرلی. نو نړۍ ځکه نن د هغه په مړینه خپه ده.
د کرملین ویان ویل د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین هم خپل ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش ویل هغه د ګرباچوف په مړینه ډیر خپه شوی دی. د ګوتیرش په وینا ګرباچوف یو له هغو مشرانو وو چې د حالاتو تاریخ یې بدل کړ. کیدای شي د ګرباچوف تر ټولو زیات اهمیت د شوروي اتحاد په هغه اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو کې و چې د شوروي سیستم د ختمولو دپاره یې لار هواره کړه او سړه جګړه یې پای ته ورسوله. د ګرباچوف ډیپلوماتیکي هڅې د دې سبب شوې چې په 1990 کال کې ورته د نوبل د سولې جایزه هم ورکړل شي.
د هغه دا زړورتیا او وقار راته تل د درناوي وړ دی چې وکړای شو سړه جګړه په امن پای ته ورسوي. اوس په داسې یو حال کې چې پوتین په اوکراین کې ظلمونه کوي، د ګورباچوف هغه نه سړي کېدونکې ژمنتیا چې د شوروي اتحاد ته ازادي ورکړي نن ټولو ته یو مثال دی.
ناروغ ګرباچوف چې په تیره فبروري کې په اوکراین د روسیې د یرغل یو اونۍ مخکې یو نوی کلن شوی و، تر ډیره چوپ و، خو لاسته راوړنې یې هر ځای یادېدلې. په خپله یې د اوکراین د جګړې یا بل څه باره کې ډیره کمه تبصره کوله.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په داسې حال کې چې د امریکا پوځ په هندي سمندرګي کې د چین نظامي ځواک څاري، د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو د خپل پیاوړتیا د پراخولو په هدف ل چلوونکو پرته یا به جالوانه کشتي کارول پیل کړی دي. د امریکا ژه خبريالي جسي کاستوم د دغه نوښت په حق له رپورټ را لېږلې دي چې پښتو ژباړه به در سره شریک کو.
څلور به سرنشینه بیړۍ د متحده ایالاتو په سمندر کې تر ټولو وروسته هغه ور اضافه شوې بیړۍ د کومې چې د لومړي ځل لپاره امریکا غاک ته د اجازه ورکړي تر څو د سي هنتر، سی هاگ، نومید او رینجر په نامه د دې سمندري بیړیو څخه عکاسي وکړي.
دلته اوبه نشته، دلته تشنابونه نشته. دا په دې معنا ده چې دلته به د ځان د مسؤلیت لپاره دیخوا او هغې خوا ته ګرځي.
د امریکا د سمندري ځواک مشر یا قماندان جیرمی دلیل امریکا غک سره یوازې د صوتي مصاحبې غوښتنه ومنله. هغه د لومړي ځل لپاره دا بیړۍ چې له لرې اداره کیږي دلی وایي چې دا به سرنشینه بیړۍ چې دا مهال په ازمایښتي ډول خپل ماموریت ترسره کوي کولی شي یوه ورځ سمندري ځواک سره د دې مرسته وکړي تر څو په آرام سمندر کې په پراخه کچه د 1500 کیلومتره مربع ساحه کې خی ګزمې وکړي.
هغه ځایونه چې په نړۍ کې د سیالیو په ډګر باندې بدل شوي دي، فکر کوم چې بیسرنیشن بیړی حالت مهمه تمامیدل شي، ځکه چې هم ارزان دي او معاصر تمامیدای شي.
درنور دلکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.